سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه اوریدای شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وایي دا کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 290 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د پولیو واکسین کور په کور نه، بلکې اکثرا په جوماتونو کې تطبیقیږي. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري، خو یوازې د واکسین په وسیله وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 340 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. ډبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې وویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په 130 ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شوي. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 70، په دایکنډي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 12، او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنځشنبه په ورځ وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان، چې اکثرا ښځې او نجونې دي، روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د خبر ورکړی او لیکلی دی چې مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ییز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جګپوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ییز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ آسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښاره پیلېږي، 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 112 لارې پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړي ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایي مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسې وسې هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره 13 اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، څو وسلې وپیري او خپلو جنګیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که پر بشري مرستو دا محدودیت دوام وکړي، نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالي اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دی د پوتین له اقداماتو خوشحاله نه دی، ځکه د ده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دی نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دی پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعا به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي، څو د سولې خبرو ته یې اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل اصلي متحد د بې ساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالتونو چوپتیا وبلله وغندل. د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د تیرو دوو ورځو حملو 14 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې پر بشري مرستو محدودیتونه د طالبانو د لاسوهنو نتیجه ده. په یو بل راپور کې به واورې چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالیت ته ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز ولري.
دلته یو حال دی چې ټول افغانان ښځې ځوانان سپینګیری د خپلو هویتي اسنادو تذکرو نکاحت او پاسپورټونو جوړولو په لټه کې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د اسرایلو اروپایي متحدانو د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبري مجله احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې 83% محدودیتونه د طالبانو د مستقیمو مداخلو له امله لګیدلی وو. د اوچا د راپور له مخې چې پرون خپور شو دا رقم د مارچ د میاشتې پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعاوې رد کړې وې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي لا هم د طالب چارواکو مستقیمې لاسوهنې په افغانستان کې د بشري فعالیتونو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی او د اپریل په میاست کې 44 داسې پیښې ثبت شوي چې د مرستو په رسولو کې د محدودیتونو 83% جوړوي. د اوچا تازه راپور چې د افغانستان بشري لاسرسي ته کتنه او د 2015 کال اپریل په سرلیک د یکشنبې په ورځ د مې په 15 خپور شوی پکې راغلي چې دا شمېر د مارچ میاستې په پرتله 14% زیاتوالی ښیي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د 15 بشري فعالیتونو د موقتي ځنډېدو لامل سوي دي. وړاندې راغلي چې د پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه، د هوکړه لیکونو په لاسلیک کې ځنډ، د استخدام او تدارکاتو په برخه کې د مرستو د اخیستونکو د نوملړ په تعینولو کې لاسوهنې، د کارکوونکو د لیست او نورو حساسو معلوماتو غوښتنه او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړی چې دغه مداخلې د 2040 میلادي کال د اپریل په پرتله 25% کمی سوي، خو ټینګار کوي چې د شمیرو کموالی د وضعیت د ښه والي په معنا نه دی، بلکې په ټکو یې د امریکا د مرستو د بندېدو له امله د ډیری مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو د کمیدو یا بندېدو له امله دي. د اوچا د راپور له مخې د اپریل په میاشت کې د مرستندویو کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی، په داسې حال کې چې په وو پیښو کې د 14 نارینه او 13 ښځو په ګډون 29 د بشري مرستو کارکوونکي نیول شوي دي. راپور زیاته کړې چې په اپریل میاشت کې د سبسویو ټولو پیښو 18% په ځانګړې توګه جنسیت پورې تړلې وې چې ښځینه کارکوونکي یې په نښه کړي دي. هغه شمیره چې د تیرې میاستې په پرتله د مرستندویو فعالیتونو په برخه کې پر ښځو باندې د فشارونو 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعا رد کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په ګډون ځینو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې بشري کارکوونکي د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحه تطبیق او پلي کولو کې له لاسوهنو د طالبانو لخوا ټاکل شوی کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو انتقال لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو په زور ځای په ځای ولو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې دا فشارونه او لاسوهنې د مرستو اغیزمن او پر وخت رسولو ته ګواښ پېښوي او د دوام په صورت کې به یې افغانستان کې بشري ناورین لا پیچلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې سږ کال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. هندي رسنۍ وایي نوی ډیلی له 4 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. هندو په نوم ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزو غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له 4 کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د 13 اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات وچ او تازه میوه ده، طبي نباتات دي او که همدارنګ معدن دی، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعال دی، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کمه او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدام خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل دیویزی بندوبست وکم چې زه لاړشم هندوستان ته لاړشم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنیم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، 2 واری آپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خده، ډاکټرانه خدي.
یو شمیر محصلین هم چې د هند ویزو د ستونزې له امله زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره باید د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته، دا یو ښه بدیل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمه پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې، زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونه ده دا پرمختګ ورو سره هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امین خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې وه چې له نوي ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي، د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید یو اقدام وکړي څو د غزې جګړه پای ته ورسیږي. د غزې روغتیایي چارواکو پرون په دې سیمه کې په 13 ساعتونو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت وویل چې اسرایلو په 13 مارچ میاشت کې د اوربند تر ماتولو وروسته نږدې 3800 فلسطینیان وژلي دي. اسرائیلو ګواښ کړی چې که حماس ډله پاتې 850 اسرائیلي ارغمل خوشي نه کړي نو غزه به ویجاړه کړي. په داسې حال کې چې حماس ډلې ویلي دي چې اسرائیلي ارغمل به یوازې د دایمي اوربند او اسرائیلي ځواکونو د وتلو په صورت کې خوشي کړي. په دې ترڅ کې یو فلسطیني ډاکټر ویلي دي چې له لسو ناروغو ماشومانو څخه 9 تنه د جمعې ورځې په بمباریو کې وژل شوي دي. داسې مهال چې اسرائیلو په غزه کې خپل پوځي عملیات پراخ کړي، د اسرائیلو ځینو پخوانیو متحدانو هم خپل آوازونه د نړیوالې ټولنې له هغې غوښتنې سره غبر کړي دي چې د دې عملیاتو پای ته رسېدل غواړي. د اسرائیلو اروپایي متحدان او د عربي هیوادونو استازي پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي وو څو دا غوښتنه په رسمي ډول اسرائیلو ته وړاندې کړي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرائیلو غیر انساني او بیرحمانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه غزه یو پرانیستی زخم وباله او زیاته یې کړه چې بشري مرستې باید له قید و شرط او محدودیتونو پرته غزې ته پرېښودل شي او اسرائیلو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې کنټرول یې کړي. په دې غونډه کې د فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا چارواکي، د مصر، سعودي عربستان، اردن، ترکیه، مراکش، د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازو سره یو ځای شوي وو. ناروې، آیسلند، آیرلند او سلووینیا چې دوی هم د اسپانیا په شان فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی او همداراز برازیل په دې غونډه کې ګډون کړی وو. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې په روانه اونۍ کې پریکړه وکړه چې له اسرائیلو سره د خپل همکارۍ پر معامله بل سره غور کوي، د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې هیواد یې ښایي سمدستي د دې معاملې د ځنډولو غوښتنه وکړي او زیاته یې کړه چې اسپانیا به له خپلو شریکانو وغواړي چې پر اسرائیلو د وسلو بندیز ولګوي او دا احتمال هم لرې نه دی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دوو دولتونو د حل لارې دایمي له منځه وړل غواړي. په پرونۍ غونډه کې دا هم وویل شول چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. د فلسطیني ادارې صدراعظم محمود مصطفی غونډې ته وویل چې دای ژر تر ژره داسې یوې سولې ته رسېدل غواړي چې فلسطینیان او اسرائیلیان یو ځای سوله ییز ژوند وکړي او ټولې سیمې ته ثبات او امنیت راولي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ایران کې ډیره یو شمیر افغانان وایي په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او قونسلګریو کې د قونسلي خدماتو د ځنډېدو له کبله د خپلو اسنادو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یوه اونۍ او په پلازمینه تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې قنصلي خدمتونه نه وړاندې کیږي. د پتاسیال کې ده چې په تهران کې افغان سفارت د جوزا له درېیمې تر نامعلومې نیټې پورې د قنصلي خدمتونو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه ده، از 3-4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایساده، آخرم کارمون درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې میشتي یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیا تکړه
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارا و دربدر دنباله
دلته او حال ده چه طول افغانان خزی زوانان سپینگیری در پدر دخپل و هویتی اسناد و تذکیر و نکاخت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خو دوی خلکو ته اعلان کوي چې مرازی سفارت بند دی، چې ورته راغلو سفارت بند نه دی. یو بې تجربې کمومره کسې کینولی چې د چا کارونه په سمه توګه نشي کولی. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانوي.
په ایران کې میشت ډیری حق افغانان هم د اسنادو د نه لرلو له ستونزو سره مخ دي چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. د ښځو د حقونو فعالې او پلازمینه تهران کې میشتي افغانې مونیسې عمرزاده ازادي راډیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تګ لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده.
بیمارستانها همچنان بیشتر هستند، از حالی که تولد میشن به اونا
هغه ماشومان چې روغتونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي، ځکه چې د استوګنې اسناد نه لرو. باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو، خو فعلاً سفارت هم د اسناد بند کړي. هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورت، تذکره، د زیږون کارتونه. موږ چې ماشومان مو دلته زیږي ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي، بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي. مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنع هم نمیگن مامورین سفارت.
مشهد کې هم ورته ستونزه ده، د سفارت او قونسلګرۍ مامورین قناعت ورکوونکې دلیل هم نه وایي. خو فوق العاده ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. هغه کسانو ته ډېره ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي، ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي، کیدای شي چې له تللو پاتې شي. مشهد کې له یوې اونۍ تقریبا ډېر وخت وشو چې همدا ستونزه ده.
هڅه مو وکړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ د خدمتونو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ایداو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلین وپوښتو. خو د دې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له درېیمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د قشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورتونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,003 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 2,093,600 تنه یې په زوره ایستل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل او د هیواد بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر له رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي، چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته د څارویو قاچاق دی. تازه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم پاکستان ته د سلګونه پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 تر 2400 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا هم سې ګرانېږي. نو ښه دا دي چې پسونه د قاچاق مخه هم ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا پسونه چې شمېر یې 1340 ته رسېده، د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلي چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوستي، عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي، نورې به هم لوړې شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره هېڅ لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا اړوند چارواکو ته هېته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ودار شو.
زګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو سره ایله د ورور ته د پاکستان ظلمو ته وګورئ، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر د ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پازګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه ازادي میلمه د دې اونۍ خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې دریم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاغې وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانه یو سلسله روان وي او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کم په ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و په کې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه معلومه نه وه سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب بوه په هغې کې تقریبا تر هغې وخت اتمه پورې وه اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه وبل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستې، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښیي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هم و، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشته درته وایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یعنی 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نوي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زما نه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړی دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خلا رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه سن شي کولای. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساته لوسن زیاتیږي، او فکر کې یو تنده محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سکینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سوی خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د وختي په اخر کې به کتاب ورو او بیا به بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندې ولیدل چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما غیته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړې وسی او فوتو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړمه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وی، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ماته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.